دعاتو ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ورښتونو وچکالي کمه کړې، خو په ځینو سیمو کې وضعیت لا هم د خبرداري په کچه پاتې دی. بزګران هم وروستیو ورښتونو خوښ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې په وروستیو میاستو کې واورې او بارانونه د دې هېواد اکثر وچکالۍ ځپلو سیمو ته خورا ګټور بللي. ویلي چې دې ورښتونو آن ډیری سیمې په ځانګړي ډول سویلي او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. اوچا د وچکالۍ ترکیبي شاخص سی ډی آی له مخې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 12مه په خپل ویبپاڼه په خپل دوه مخیز راپور کې ویلي چې دایکندي، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، نیمروز، نورستان او روزګان د هغو ولایتونو په ډله کې شامل دي چې د تیر 2015 کال په دسمبر کې د واورې او بارانونو لوړه کچه ثبت کړې ده. خو دې ادارې ټینګار کړی چې د افغانستان په پاتې برخو کې شرایط لا هم په لویه کچه بدل سوي نه دي او د خبرداري په کچه دي. په راپور کې ویل سوي هغه طبیعي یخچالونه چې پخوا د وروستیو وچکالیو له امله سخت اغیزمن سوي او ټیټې کچې ته رسیدلي، اوس په ځینو سیمو کې د پام وړ ښه والی ښیي. د دې ادارې په ټکو د واورې او بارانونو زیاتوالی ممکن په پسرلني موسم کې د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل سویو تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا للمو اقلیمي سیمو کې پر صحي ودایې مثبت اغیزه ولري. د افغانستان د ځینو ولایتونو له وچکالۍ راوتلو سیمو اوسیدونکي په ځانګړي ډول بزګران دې ورښتونو ته خورا خوشاله او تاییدوي چې فصلونه یې د ښه کېدو په حال کې دي چې ښه حاصلات ترې ترلاسه کولی سي. د دې ډلې د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ یو بزګر فرید الله آزادي راډیو ته وویل ملګرو ملتونو د یاد ادارې د راپور له مخې د 2015 کال د ډسمبر تر پایه پورې هغه سیمې چې د خبرداري په کچه کې پاتې دي شمالي، شمال ختیځ، ختیځ له نورستان ولایت پرته، سویل ختیځ، مرکزی، لوړې ځمکې له دایکندي ولایت پرته او د پلازمېنې سیمې شاملې دي. اوچا دا هم ویلي چې په لویدیځه سیمه کې د بادغیس ولایت په ځینو برخو کې شرایط ښه سوي دي. د نیمروز ولایت اقلیمي وضعیت که څه هم په راپور کې مخ پر ودې ښودل سوی، خو ځینې بزګران وایي په ډېره کمه اندازه پکې یوازې بارانونه سوي او ټینګار کوي د وچکالۍ اغیزې پرې لا هم شته. د دې ولایت د چهاربرجک ولسوالۍ یو بزګر چې نوی غوښتل نومې راپور کې خپور سي د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه یې ازادي راډیو ته وویل
نیمروز چې صحرایي ولایت دی دا څو کاله خو واوره پکې هیڅ نه ده شوې او باران هم داسې موده مخکې ډېر کم چې یوازې ځمکه یې لږه لمده کړې وچکالۍ پکې اوج ته رسېدلې ځکه اوبه پکې نشته او نه نوي سلنه خصوصا زموږ ولسوالۍ کې د خلکو ژوند او اقتصاد په همدې کرنه چلیږي. دې ځای ته چې د هلمند ولایت نه اوبه راځي دا دی اوس چې د تلوي وروستۍ ورځې دي تر اوسه هیڅ اوبه نه دي راخوشي شوي.
د چهاربرجک ولسوالۍ دا اوسیدونکی وایي چې ډیری هغو بزګرانو چې کار ته د ځمکو چمتو کولو او ځینو نورو کرنیزو چارو لپاره پر ټراکټرونو او نورو ماشینونو پیسې لګولې وې هم د حاصلاتو نه ترلاسه کولو له امله له زیانونو سره مخ سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ادارو په مقرر ډول په هیواد کې د روانو وچکالیو د خطرناکو پایلو په اړه خبرداري ورکړي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون د اکثر ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړې توګه بزګرانو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې وچکالۍ سخت ځپلي او د اوبو له شدید کمښت سره مخ سوي. همدا چې په خبره یې په سیمو کې د څښاک اوبو لپاره ډیری څاګانې وچې او دوی په ژورولو لا هم له ننګونو سره مخ دي. سږکال د ژمي موسم له یوې بشپړې میاشتې تېرېدو وروسته د افغانستان په مختلفو سیمو ولایتونو کې واورې او بارانونه وسول چې ډیری خلک یې په ځانګړې توګه هغوی چې له کرنې خپل اقتصاد پر مخ وړي د کال په پای کې ښو پایلو ته هیله من کړي دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. آیا په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه به د وچکالۍ او اغیز یو څه مهار کړي کنه؟ ازادي راډیو هم له کارپوهانو او خلکو سره په خبرو کې موندلې چې د وچکالۍ اندېښنې څه ناڅه کمې شوې. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریبه ځمکه لري چې 10 جریبه یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاتې 40 جریبه یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاجی محمود وایي سره له دې چې سخت کال تر اوسه د هیواد په ځینو سیمو کې ښې واورې او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کمه شوې او دی د پسرلي بارانونو ته په تمه دی. حاجی محمود وایي اوسنیو بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړې خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالې بند کې د اوبو له کچې ښکاري چې د ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایي او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي
نو فعلا د دالې بند وزنې ډک شوی دی، دا اته څلوېښت زینې ډکېږي، یعنی یو څلوېښت زینو نورو ته ضرورت شته.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکي حاجی زمری چې لوګر، پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي، وایي سګنی واوره نورو کلونو ته په کتو ډیره نه ده خو ژمی لا پاتې دی او امید شته.
یاره واوره خو برابره ده، په نظر د نورو کلو عمر زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو، ژمی لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سږکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسېدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کمه شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور، هرات او په فراه په ځینو سیمو کې په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واورې شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ پنځم کال وي لرې شوې او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدیده وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوې واورې او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې که موږ او تاسو وګورئ نو یو ښه اوبیس کال هم دا نشي جبران کولی، نو تاسو ډېرې ښې اوبیس کالونو ته ضرورت لري او ډېرې زیربناوو کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولی شئ تر یو حده پورې هغه د وچکالۍ تاثیر چې تیر څلور کال موږ او تاسو درلوده تر یو زه پوره جبران شي.
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دوه لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره پراخه استفاده کړې او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دو جوړې شوې او د دغو زیرمو بیا تقویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناوو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
لزګونه افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې ده چې هلته پولیسو په افغان کډوالو پسې راخیستې ده.
پاکستان ته راغلو هجرت هم وکړه او دلته ځان یونیسیف سره رجسټر
کړ. الطاف حیرت یو له هغو افغان موسیقي غږونکو څخه دی چې د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ د فبروري په 14 ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې سخت شپې ورځې تیروي او افغانستان ته د ایستلو په اړه هم اندېښمن دی.
زموږ تک پېښور های کورټ ته یا محکمې ته دا درخواست هم ورکه جمع هم کړه چې افغانان دی ځنه ریپورټ کوي او اذیت کوي پولیس، او مونږ نخواست وکړو چې مونږ ته یا داسې یو اسناد یا دستاویز راکړي چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي، یا خپل وزارت خارجه ته ووایي چې مونږ ته ویزې اسانې کړي. او زمونږ درخواست جامع جهاني نه هم دا ده چې د هنرمندانو په کیسونو لکه کارو کې توجه ورته وکړي چې د افغانانو خصوصا هنرمندان دې وخت وختي نه وځي.
پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي یونس جیلانی چې د هم د عرضه کوونکو له ډلې څخه دی ورته ستونزه مطرح کړه.
به همه کې معلومه است که همه کې هنرمندای ما متضرر است.
موږ افغان سندرغاړي دې ته اړتیا لرو چې هنرمندانو ته کارتونه وویشل شي چې دوی آزاد تک راتک وکړي. ټولو ته معلومه ده چې هنرمندان امنیتي ستونزې لري او تر څنګ ویزا هم نه لرو.
په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه هم د افغان سندرغاړو د اندېښنې تاییدوي. سندرغاړي او د دې ټولنې مشر رشید احمد خان ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعلی عدالت ته درخواست کړی دی د هنرمندانو ټولې ټولنې چې زموږ مسله د نورو افغانانو نه مختلفه ده. هلته په افغانستان کې په موسیقۍ پابندي ده، بندیز دی، خو زموږ مال جان ته هم خطره ده. نه موږ هلته کاروبار کولی شو، بل زموږ لار شته نه. په دې وجه دې موږ سره انساني حقوق بنیاد باندې سلوک وکړی شي.
د زیاته کړه چې محکمې دوی ته ویلي چې د فبروري په 13مه بیرته ورسي تر څو دا مسله وڅېړي. لسګونو د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پنجشنبه ورځ د فبروري په 12مه د پېښور سترې محکمې ته عریضه وکړه چې افغانستان ته یې د جبري ایستلو مخه ونیسي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په خیبر پښتونخوا کې لسلو تر یو نیم سل افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي ژوند کوي. په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې هنرمندانو قضیو ته جدي پاملرنه او ستونزو ته یې رسیدنه وکړي. د پېښور سترې محکمې یو کال مخکې د 150 افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د ایستلو بهیر د شاوخوا دوو میاشتو لپاره وروسته له هغې وځنډاوه، کله چې سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پاکستان نه د دوی د نیولو او شړلو په اړه اندېښنې مطرح کړې. هغه مهال یعنې د جنوري په 10مه اسوشیټیټ خبري اژانس راپور ورکړی و چې چارواکو امر کړی و چې هنرمندان دې تر هغه چې د پناه غوښتنې د قضیو اړوندې پرېکړې نه وي سوي، په جبري ډول دې خپل هیواد ته پستنولو نه اړ ایستل کیږي. پاکستان له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د افغانانو لپاره د ویزې تمدیدول بند کړي او د بې اسنادو افغانانو ایستلو بهیر هم چټک کړی دی. څو ورځې وړاندې یو شمېر خبریالان هم د پولیسو لخوا ځورول سوي او نیول سوي وو، او ځینو ادعا کړې وه چې د پیسو په ورکړې بیرته خوشي سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې موسیقي منع شوه او هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورنه کړل شوه، چې دا محدودیت د دې لامل شو چې یو شمېر سندرغاړي له هیواده ووځي، خو ځینې لا هم په افغانستان کې د جدي اقتصادي ستونزو له امله په بدو شرایطو کې ژوند کوي. د دې هنرمندانو په خبره د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې نه یوازې سندرغاړي او موسیقي غږونکي ګواښلي او دوی له هیواده وتلو ته اړ ایستلي، بلکې د دوی د موسیقي وسایل هم سوځولي او له منځه وړي دي.
facebook.com/azadiradio
ورسته کې درته یو په زړه پورې راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د پنجاب په مرکز لاهور کې د نه هوز مریانو سملاسي مړینې له خلکو سره پوښتنې پیدا کړې دي. په پیل کې دا پیښه عادي وه، خو وروسته ډیره رسنۍ زشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د لاهور په سفاري پارک کې د نه هوز مریانو ناڅاپي مړینې چارواکي دته وهڅول چې بیړنې پلټنې پیل کړي. خو په پیل کې د فبروري په 12مه پنځشنبه مسولینو وویل چې دغه نه هوز مریان ناروغه و. د پنجاب ایالت جکپوري چارواکي مریم اورنګزیب وویل چې دا هوز مریان د پنجاب له مختلفو سیمو د څارویو د ډاکټرانو د لارښوونې له مخې سفاري پارک ته راوړل شوي وو او د دې هوز مریانو صحت ښه نه و. د پنجاب د وحشي ژوو د څانګې مشر مدثر حسن د نه هوز مریانو تر مړینې وروسته رسنیو ته وویل چې په تیرو څو اونیو کې له 1200 څخه زیات مریان د لاهور په سفاري پارک کې ناروغه شوي وو، یو شمېر یې معلول هم وو. خو ښاغلی حسن زیاته کړه چې تر دې وروسته باید ډاډه شو او پاملرنه زیاته کړو چې نور مریان په سفاري پارک کې له لاسه ورنه کړو. د پنجاب د وحشي ژوو د څانګې مشر د مړه شویو سمریانو د قضیې د څېړلو لپاره د یوې کمیټې ته جوړېدو خبر هم ورکړ. د سمریانو تر مړینې وروسته د دې پارک ځینو سیمو ته د خلکو په تګ راتګ بندیز لګېدلی دی. په پاکستان کې د وحشي ژوند د ژغورنې کارپوهان د پیښې د دقیقې څېړنې او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. بل لور ته د لاهور په سفاري پارک کې د سمریانو لمړنی وروسته د شوبند د خوندیتوب د پروتوکولونو په برخه کې په ملي کچه بحثونه راپورته شوي دي. د صوبې د ځنګلي ژوند څانګې خلکو ته ډاډ ورکړی چې دوی به د پاتې څارویو د ساتنې لپاره د څارویو د حفاظت هڅې پراخې کړي. د ویترنری ټیمونو د مړو شویو زمریانو نمونې اخیستي دي او د ازموینې لپاره یې لابراتوارونو ته لیږلي دي. تر اوسه د دې معایناتو نتیجې له رسنیو سره نه دي شریکې شوي. سفاری پارک د لاهور ښار د لویو سیاحتي ځایونو څخه یو دی. په دې پارک کې شاوخوا 1.5 زمریان شته. همدارس ډېر لوی پښوګانې، زرافې او بیلابیل ډول څاروي پکې ساتل کیږي چې خلک یې لیدو ته ورسي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل میلمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې میلمه یو خون کې دی چې شعر هم وایي، خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل، تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پتوډیا کاری اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی.
کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، اشپان د لیسې په نامه. په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم.
لریاضی سره مو لکله نه مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او همغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب مې یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منمه چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 45 کاله جنگونه او په کې بدبختیانه، بیروزګاریانه، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وینو. په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه په 500 دینورو ممالکو تقریبا بیا سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلې څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت کې سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زمانه ما چې مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه درته ډېر کوم چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه چې شعر و شاعري، ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر و شاعري اړخ لګي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی همه چه شوقا در لسوا تینزا یا کال ده، منگه هجری شمسی کال در لسوا تینزا یا کال در پدی خوامه آده چه ما تا گوده شاعری کرده او کوله می دکه چه منگه آغا وقت که ده هجرت پا مرحلو کیو، پاکستان هیواد کې نو اما غلطه دا د وطن لريواله او غربت یو احساس تر پیدا کې ما اعتراضه لکه لیکنه وکړه نو اما لکه شروع وکړه
ډیر مننه د شعر او شاعرۍ په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولې نه او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي
تاسو خو یې ووایاست
یو غزل دی زه به تاسو ته ووایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکمه ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکمه چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکمه زما د وس نه دي چې بېله بېله ولیکمه زما د وس نه دي چې بېله بېله ولیکمه زه به دې کومه یوه اده کومه نخره لیکمه ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبري وینم کله پر درد لیکم کله پر جلال لیکم د درد سندره مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي د درد سندره مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي زور تناس چې ما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکمه کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو زبا ضرور په کې داستا د زړه کیسه لیکمه زبا ضرور په کې داستا د زړه کیسه لیکمه
ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي
تکل څه به ډېره زیاته مننه د شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدغه قالب او همدغه مضمون نه دی نه
ډېره مننه او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې
ای انا مضمونه هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه شعر ډولونه چې کوم دي دغه پکې ذکر دي اگر چې دغه کتاب قدما لومړی چاپ کتاب وو یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره دا غیر هم کوشش میکړی دی چې پکې هر څه ځای کوم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډیر الله وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو اوریدونکو سره به یې شریک کړئ خو اوس دا راته ووایاست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډېر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شئ چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیې
بلې تکل صاحب مننه ډېره زیاته دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړې او زه به یې هم بیا تکرار وکړم واقعیت کښېیم چې د ماشومتوب نه یو څه چې چی سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما دغه د ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې هلته به مې واقعیت کښېم چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند را کوو خو خپله هغه وخت کښې زه لا ماشوم ومه نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شعر جوړ کړم او حقیقت سره هم خواري به مې کوله یو څو کلمات زمې ولیکل یو څه نیمګړې بیت به ترې جوړ شو، خو دویم بیت ویم دی چې خواري کپات څه برانه ګډوډ شو، نو تر تو پورې چې ما عمر زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د دیارلس سوه پنځه اویا کال نه تقریبا پسې لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره
پنځه اویا کال کې؟ بلې، زه شاوخوا تقریبا دوه ویشتو شاوخوا کلونو وم چې په هغې وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه، شلو دوه ویشتو کلونو کې شاوخوا. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی، یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و، بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو، هر سړی په خپل سر شو، حتی به چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ، بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرې که یې نه لرې؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د پنځه اویا کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما، خو دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجه نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم، خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي، کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کړه، دا تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې زما شاګرد و، او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم، او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله، هغه ټوکه داسې شو چې د مینه زما سره پیدا کړه، او ما باندې خو هر څه خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو، بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد، د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې هم سره لرلې، اړیکه هم نیوله، حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ما ته یې وویل. نو دغه ارتباط سره لرو، نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو دغه چې کله مونږ په دوه اتیا کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزاد کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې، ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه، چون دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی، اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګ دی د مونږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وځلوو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
مرکز سرا جمنگ تماس ناممکن خوب نا مشکل دے مرکز امنگا سوالی پر منگ لارے مسافہ دیر زیادہ دا نو منگا اور شکاول فرہنگی غنڈ کے برفا وخلو یو خو اقتصادی سنجی او بل وقت منت اجازہ نہ رہ کہی ذکر جی اکثر منگا خو رسمیت کی تو خوان جی کی اغان دې منګه وجدان نه مانی چې شاګردانو حق تلف کو او په یو فرهنګي غونډه کې برخه واخلو. نو په دغه اساس په مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر دې کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښ شي؟
ولنا ولا تکلسل دا خو هیڅ امکان نه لري، دا خو هیڅ امکان نه لري. دماغ خپل په معاصر شاعرانو کې البتہ کوم چې وفات شي دی دنیا نه تللی، حمزه بابا شاعری نه بی اندازې ډیره خوښیده، غنی بابا شاعری نه بی اندازې ډیره خوښیږي دا اوسم، او دا کوم چې د منګه د سر تاجونه دی او ژوند دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی، شاعری ډیره اورم دوه نمای واقعیت هم ولې نه ټول شاعران البتہ او دا ځانګړي نه نمونه ځکه واخیستې دا ډیر ځانګړي درته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای، ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتما به وي. ولې نه، ځکه چې د کوم څه شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا اعلان ډېر وي، د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاسو را دي زمو په کې کم وي. ولې نه،
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی، که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم. البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو سندزه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو راسره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلی کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، کما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېری د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کا کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کا کنه، د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي.
نه نه، ډیر عالی غزل او ډیره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ اوری.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړېدلی صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکوئ په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل سب ډیره زیاته مننه عجیبه پوښتنه را وکړه. تکل سب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په ټول د شلو کالونو کې د موږ د شهزاد ولسوالي ډیره لرې پرته وه د مرکز نه. البته بیا د موږ دغه امنیتي سیستم دې هم ډیرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم د موږ کمزورې وه، ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډیره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حقالجامعي ښوونکی شومه د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شمه انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلی سب تاسو یوازې شعرونه لیکي او که لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت د موږ دغه البته ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ، نو لیکنې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې غره برکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې دوام ورته نه شم ساتی، او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه ته بې ځایېږي که رښتیا وویږي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي، څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغې حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا م کور ودم، بیا به ترې مننه وکړم نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته، یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري، ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نش بدل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپل خپلی پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څه اندازه پوهېږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردو بیا د پاکستان هېواد کې مزده شعر او شاعري دي، اردو او د دری دواړه مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زمونږ کلمات سره فرق لري، نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې په کې کېږي. ولې نه،
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده، خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادۍ میلمه چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پک ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پک ال چپا دا زما بند دا چپا دا زمان دیدا لورا سے تختم چلا شور ڈگستا بند دیدا اے ہستا بند دیدا چھپے تپنا اولا ماش پا چپا اللہ چپا دا زمان دیدا مینې تاسې کړم چې ګورم یې نکی ځانته مینې تاسې کړم چې ګورم یې نکی ځانته وایم چې دا چهره خو څه ناڅه آشنا غوندې دا ای آشنا غوندې دا شپې ته پناوړم شپه چپه الله چپه دا زما غوندې دا لورا زیتا ستم چلا شورا ڈکستا ہوں